امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روژې د مبارک میاشتې د رسیدو له کبله د امریکا او نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ویلې ده. په کونړ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او داعش په یمن کې د څلورو موټر بمونو چاودنې کړي او یو دیش کسه یې وژلي دي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې 28مه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 13مه کېږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د ترکیې د پارلماني انتخاباتو، د پاکستان او روسیې د روابطو په هکله رپورټونه لرو، یو خوږه سندره لرو او د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات هم تاسو ته اوریدلی سو. خو اوس په مکړی د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیا سردار یې تاسو ته اورو. په ټوله نړۍ کې مسلمانانو نن د پنجشنبې په ورځ د روژې په نیولو پیل کړی دی. په سعودي عربستان، مصر، ایران، اندونزیا او د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې مذهبي چارواکو د نوې سپوږمۍ په لیدلو سره اعلان وکړ چې د روژې مبارکه میاشت رارسېدلې او نن د پنجشنبې ورځې اوله روژه وه. پاکستاني چارواکو اعلان کړی دی چې د روژې اوله د جمعې ورځ ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله یوه بیانیه خپره کړې او په هغې کې ویلي دي چې په داسې حال کې د روژې د میاشتې سپوږمۍ د اسمان په لیرې ګوټ کې راښکاره سوې ده، زما میرمن میشل او زه خپل تاوده سلامونه ټولو هغو خلکو ته رسوو چې دلته د امریکا په متحده ایالاتو او په ټوله نړۍ کې روژه نیسي. د رمضان په میاشت کې کورنۍ او ټولنې د روژه ماتی یا افطار د پاره راغونډیږي، په ګډه روژه ماتوي او عبادت کوي. ښاغلی اوباما په خپله بیانیه کې ویلي دي چې زه دې ته انتظار باسم چې دلته امریکایي مسلمانان سږ کال یو ځل بیا سپینې ماڼۍ ته د افطار د پاره راوبولم چې د روژې د میاشتې احترام پر ځای کړي او په ټول ملک کې د امریکایي مسلمانانو د خدمت پیژندنه وسي. زما د کورنۍ لخوا تاسو ته رمضان کریم.
د کونړ د ولایت د مروري پولیسوالی کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. ولایتي چارواکي وایي چې جګړه د دریدم په کلی کې په محلي وخت د سه شنبه د ورځې په ماښام هغه وخت ونشته چې طالبانو پر امنیتي پوسو باندې حمله وکړه. د کونړ د امنیت قومندانۍ ویان فرید الله دهقان امریکا ژغته وویل چې په جګړه کې شپږ وسله وال کسان وژل شوي دي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویل دي چې پرون د یمن په پایتخت سنا کې د څلورو موټر بمونو چاودنې چې لږ تر لږه یو دیش کسه یې وژلي او شل تنه یې زخمي کړي دي دوی وکړي. داعش وویل چې دا چاودنې د ایران د طرفدارو حوثي شیعه یاغانو څخه چې سنا یې نیولې ده انتقام اخیستل وه. په دې حملو کې درې مسجدونه او د حوثیانو یو سیاسي دفتر په نشه سوی و. د داعش توندلارې غړې سنیان دي او هغوی شیعگان مرتد بولي. په مسجدونو کې دا چاودنې په داسې وخت کې سوي دي چې عبادت کوونکو د روژې د میاشتې د رسېدو دپاره ځانونه چمتو کول. له بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ په حوثیانو باندې هوایي حملې هم دوام لري.
د امریکا د دفاع وزیر د عراق د حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره د جګړې دپاره ډېر ځان چمتو کړي. د امریکا د دفاع وزیر اچ کارټر ویلي دي چې د عراق حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د داعش سره د جګړې دپاره کافي عسکر وګماري. هغه چې د امریکا د استازو د مجلس د وسلوالو خدماتو جرګګۍ ته یې خبرې کولې وویل چې دا واضح ده چې موږ کافي عسکر نه دي ګمارلي. هغه زیاته کړه چې د 40,000 عراقي امنیتي قواو څخه چې موږ غوښتل چې د مني تر موسم پورې به په خپلو څلورو اډو کې وروزو یوازې 9,000 تنه موږ ته معرفي شوي دي.
د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته وفادار قواوو په خپلو وسلتونونو کې یوه بله خطرناکه وسله زیاته کړې ده، او دا په اصطلاح فیلی راکټ دی، او دا نوم له دې کبله په ایښودل سوی دی چې هغه کله چې وتوغول سي نو د فیل ږغ راپاسي. د سیاسي فعالینو له قوله ویل سوي دي چې د دغو راکټونو په حمله کې د سې شنبې په ورځ د دمشق په اطرافو کې لږ تر لږه 40 ملکي وګړي وژل سوي او څه د پاسه 60 تنه زخمي سوي دي.
د اروپایي اتحاد حکومتونو په دې اړه لومړنۍ موافقه رسیدلې ده چې په روسیې باندې د یوکراین د بحران له کبله لګول سوي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم دوام ولري، چې په دې پریکړې سره کرملین په غوسه سوی او ویلي دي چې جوابي اقدام به وکړي.
ټاکل سوی د هنګ کانګ پارلمان نن د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتو د اصلاحاتو په یوې جنجالي لایحې باندې بحثونه شروع کړي. بیجنګ د دې لایحې طرفدار دی، مګر هغه د دې سیمې د دیموکراسۍ د طرفدارو ډلو لخوا رد سوی ده.
د یونان مرکزی بانک خبرداری ورکړی دی چې که نړیوال پور ورکوونکي هیوادونه د دغه ملک د پورونو د ستونزې د حلولو په برخه کې کومې موافقې ته سره ونه رسیږي، نو دا به په دې هیواد کې د اقتصادي رکود، د عایداتو د کموالي او احتمالا د یورو د سیمې څخه د هغه هیواد د وتلو سبب سي. د یونان مرکزی بانک دا بیانیه پرون د چهارشنبې په ورځ یوه ورځ مخکې له هغه خبره کړه چې د یورو د سیمې د مالیې وزیران غونډه وکړي او د جون تر 10 پورې یونان ته نورې عاجلې مرستې برابرې کړي. یونان مجبور دی چې تر همدې نیټې پورې د نړیوال وجهي صندوق 1.8 میلیارد ډالر پور ادا کړي. دا تند تجارت د اتاقونو رئیس د ټولو خواو څخه وغوښتل چې معقول اقدامات وکړي چې یوه ګټوره متقابله موافقه ترلاسه شي.
د امریکا د مرکزی بانک لوړ پړو چارواکو ویلي دي چې د سش کال په لومړیو څو میاشتو کې اقتصاد وده کړې او په کافي اندازه قوي سوی دی چې په آینده کې د سود سطحه لوړه کړي. مرکزی بانک د سود سطحه د 2008 کال څخه راوروسته په ثابته توګه ډیره ټیټه ساتلې ده. د مرکزی بانک رئیس جینت ایلن پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې اقتصاد په معتدله توګه وده کوي او دا وده یې په کلنۍ کچه 1.8% ده او په روان کال کې به 2% ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ دې راپورته. داسې ښکاري چې د ترکیې په پارلماني انتخاباتو کې د هغه ملک د حاکم ګوند یعنی ای کی پی ماتې به د سوریې او د ترکیې ترمنځ په روابطو کې تغییر راولي. د امریکا ژغ خبریاله دورین جونز په دې باب د استانبول څخه رپورټ رالېږلی دی.
په ترکیې کې د پارلماني انتخاباتو د مبارزې په وخت کې ټولو مخالف ګوندونو په یوه اتفاق د سوریې د رژیم په ضد د یاغیانو سره د حاکم ګوند د ملاتړ په پالیسیو سخت اعتراضونه کړي وو. په دغه وخت کې د حاکم ګوند نه د مخالفینو یوه عمده او مهمه غوښتنه دا وه چې د سوریې سره د ترکیې 900 کیلومتره اوږد سرحد دی په کامل ډول وتړي. د ترکیې په حاکم ګوند باندې په خپله په ملک کې د مخالفینو د اعتراضونو علاوه د ترکیې متحدینو هم په دغه ګوند له دې کبله سخت انتقادونه کول چې په دې کې نه دی بریالی شوی چې د ترکیې د لارې د هغو مرستو مخه بنده کړي چې په سوریه کې جهادي ډلو ته رسیږي. په ترکیې کې د جون د میاشتې د 8 نیټې د انتخاباتو نه وروسته په هغه ملک کې اوس د یوه ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. په ترکیې کې د سیاسي چارو یو مبصر سمیع عدیز وایي نتیجه چې هر سوی هغه بوي، لکه د ترکیې نوې حکومت به د سرحدونو په ساتنې او د لا په زیاتې سارنې ټینګار وکړي. هغه وایي
The opposition parties have been very against the way the AKP government approached this issue. There's a lot of logistics.
مخالف ګوندونه د دغه مسلې په باب د AKP د حکومت د پالیسیو د طریقو په ضد دي. د افراطیانو لپاره دغه اوږد سرحد خ لوجستیکي فرصتونه هم برابر کړي او هم هغوی کولای شي چې په دغه سرحد په اسانۍ تګ او راتګ وکړي، او هلته د ترکیې په روغتونونو کې د دغه افراطیانو علاج هم کیږي. هغوی هلته داسې مجلسونه غونډې هم جوړوي چې هغه بیا دغه افراطیانو ته د نوو کسانو د استخدام فرصتونه هم برابر کړي. اوس نو که د سرحد څارنه په جدي ډول وشي نو بیا به دغه افراطیان خپل دغه لوجستیکي فرصتونه د لاسه ورکړي. په دې وروستیو وختونو کې په ترکیه کې د ای کی پی حاکم حکومت د قطر او د سعودي عربستان سره د سوریې د رژیم په ضد مبارزه کې خپل همکاري زیاته کړې ده. دغه سیاسي مبصر عدیز وایي د ګمان کوي چې د ترکیې نوې حکومت به په سوریه کې د داخلي جنگ د ختمولو لپاره د قوې په ځای د ډیپلوماسۍ نه زیاته استفاده وکړي. له بلې خوا سیاسي مبصرین دا هم وایي چې په سوریه کې د کردانو د سیاسي قدرت پیاوړتیا په ترکیه کې د حاکم ګوند سره د دې اندېښنې هم پیدا کړې دي چې دغه سیاسي قدرت به په ترکیه کې کوردي اقلیتونه هم تشویق کاندي. په تیرو څو میاشتو کې په سوریه کې کوردي جنګیالیو د امریکا د هوایي بمباریو په مرسته د داعش په ضد ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د کردانو سره د ملاتړ له کبله په غربي ملکونو باندې هم سخت اعتراضونه وکړل. هغه وایي
Arapları ve Türkmenleri uçaklarla vuran Batı
Hawaii غرب ملیت لري چې عربان او ترکمن بمباری کړی او متاسفانه غرب یوازې د کردانو د پی وای ډی او د ای کی کی د ډلې سره چې دواړه ترورستي ډلې دي ملاتړ کوي. سیاسي مبصرین داسې ګمان کوي چې د کردانو د پی وای ډی ډله د ای کی کی د ډلې سره چې امریکایي ترورستي ډله بولي ارتباط لري. دغه سیاسي مبصرین دا هم وایي چې په سوریه کې د کوردی جنگیالیو کامیابی به غرب دې ته واسي چې په ترکیه کې نوې ائتلافي حکومت دې ته تشویق کړي چې د سوریه په مقابل کې په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدي. دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په روانه اونۍ کې د پاکستان د پوز لیډر استیز مسکو ته سفر وکړ. د دوه دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سړې جګړې په مهال د افغانستان په سر د یو بل په مقابل کې ولاړ و اوس یې اړیکې د شکېدو په حال کې دي. پام وکړئ په دې اړه د عایشې تنظیم دې رپورټ ته چې زه شافیه سردار یې تاسو ته لولم. د پاکستان د پوځ لیډر استیز راحل شریف روان اونۍ د درو ورځو لپاره مسکو ته ولاړ او هلته یې د روسیې د ملکي او نظامي مشرانو سره وکتل. په پلان کې ده چې په راتلونکو څو اونیو کې به د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم مسکو ته ولاړ سي او د څو اړخیزو همکاریو په یو کنفرانس کې به ګډون وکړي. روسیا او پاکستان چې د سړې جګړې په مهال د یو بل په مقابل کې ولاړ و اوس یې تر بل هر وخت اړیکې شي سوي دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار طارق فاطمی وویل
In the last 2 years we have had more high level visits between the two countries.
د پخوا په پرتله په تیرو دوو کلونو کې دواړو هیوادونو یو بل ته د لوړې کچې سفرونه کړي دي. دواړو هیوادونو د دې اعلان کړی دی چې په پلان کې لري چې په لومړي ځل ګډ پوځي تمرینات وکړي. تیر کال روسیې په پاکستان باندې د وسلو بندیز چې د ډیر وخت راهیسې ورباندې لګولی و لیرې کړ. روسیې دا کار د دې لپاره وکړ چې په پاکستان کې دفاعي تجهیزات خرڅ کړي. ناندان او نیکر شنا په ماسکو کې د څو کلونو لپاره د پریس ټرست آف انډیا د خبري آژانس د بیرو رئیس و.
I personally think that the improvement in the relationship between Russia and Pakistan
زه شخصاً دا فکر کوم چې د روسیې او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکېدل د روسیې د تشویشونو نتیجه ده چې د افغانستان په اړه لري او هغه دا چې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره به په افغانستان کې څه پیښ سي. کچیر افغانستان بی ثباته سی جګړې او اسلامی افراطیت به د افغانستان څخه شمال لوري ته خپاره سی. د منځنی آسیا په سیمه کې به خطر پیدا کړي چې روسیه د خپل نفوذ ساحه ګڼي. په روسیه کې هم شډیر مسلمانان سته او روسیه په دې پوهیږي چې کچیر په گاونډي هیوادونو کې افراطیت خپور سی نو دا به روسیه ته هم ورواوړي. د روسیې د هڅه چې غواړي د پاکستان سره خپل روابط له سره تعریف کړي کیدای سي چې د هند د خفګان سبب سي. هند د روسیې پخوانی ملګری هیواد دی او په دفاعي برخه کې د روسیې تر ټولو لوی مشتری دی. روسیا دا خبره داسې توجیه کوي چې په تیرو څو کلونو کې هند د امریکا څخه وسلې رانیولې او اوس امریکا هند ته د وسلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی.
गट को रात मालूम है اسناد محبت کٹ کو رات معلوم دے سرپ کی بیلو تدا تاوان پک چن دن دے سرپ کی بیلو تدا تاوان پک چن دن دے تدا تصور دادا ارمان پک چن دن دے تدا تصور دادا ارمان پک چن دن دے دلونو کی نوسری او جانان پک چن دن دے
تاسی از مور سهارانی پښتو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري قدرمن اوریدونکو تاسی د سندره د هارون پاچا په اواز کې واوریدل خو اوس براسو از مور د خبرونی رپورت پچن کې په یو پټه محاکمه کې چې د امنیت په خوانی مشر جاو یانګ کانګ د عمر بند په سزا محکوم کړ په دغه هیواد کې د فساد ضد یو نوی پړاو په نښه کوي خو دا لا نه ده معلومه چې د چین جمهور رئیس به په دغه مبارزه څنګه پر مخ بوزي د امریکا ژغ خبریال بل ایدی د بیجنګ څخه په دې اړه رپورټ راستولی دی چې خلیل خان به یې خلاصه درته واوروي
ژون یانګ کانګ یو وخت د چین تر ټولو قدرت لرونکو سیاستمدارانو د جملې څخه و هغه د عمومي امنیت رئیس او د کمونیست ګوند د قانوني او سیاسي کمیسیون پخوانی مشر پاته سوی یو څېړونکی دا یو داسې کس بللی چې هغه د کمونیست ګوند ټولو پټو اسنادو ته لاسرسی درلود له دې مخکې چې هغه خپلې څوکۍ پرېږدي هغه د ګوند د پریکړو جګپوړي شورا غړی و چې پولیټ بیرو سټینډینګ کمیټه ورته ویل کیږي د سیاسي چارو یو څېړونکی کلی داسې نظر لري
This was why the experts for a long time doubted that he could
be چې کارپوهانو په دې شک درلودي چې دا امکان نه لري چې دای دې هم راګیرسي ډیوډ کلی چې په بیجینګ کې مشت د چین پالیسی په نامه د سیړنیز مرکز رئیس دی داسې وویل
How do you take down the former head of the so to speak of the KGB or the CIA This is the guy
تاسو څنګه کولای شئ د مثال په ډول د KGB او یا د CIA په خوانی مشر راګیر کړی او د هغه کس دی چې پرارڅه خبر دی خوست د چین ولسمشر جی جی پینګ دا کار وکړ ته دی ورسته به څه کوي آیا دای به نور لوی پلانګانو پر سی ورسی د مثال په ډول په خوانی جمهور رئیسان او یا د کمپاین وو دریږي لیکونکي او اکیډمیسون کیری براون وای د دې امکان دی چې دا کمپاین به روان وي او د نورو شرمناک چارواکو لکه لنګ جوا په سی به هم ورسی هغه د چین د په خوانی مشر هو جن ټاو سلاکار پاته سوی دی خو براون چې د سیدنی په پونتون کې د چین د مطالعاتو د مرکز رئیس دی وای د دې امکان نشته چې شاغل جيبه د جګپوړو چارواکو لکه ژانګ جیمن ا هوجن تاو پر سی ورسی چې دا وخت په چین کې ډیر زیاتې کنګوسی دي برانګ وای چې جو یانګ کینګ پاړه ډیر ښکارا دلایل موجود وو نو ځکه دایلی ریکل شو
سو آی ډونټ ثینک دټ وی ول سی ان انټنسفیکیشن بټ آی ثینک وی سی ا کنټینیویشن ان ا ویری ګریډوال
نو داس فکر نه کوم چې موږ راتلونکي کې نور زیات متمرکز ووینو خو موږ باید ادامه ووینو او د فشار کمیدل به ډیر ووی ځکه چې دا هغه څه دي چې د کمونیست ګوند باید له جی په واک لیدل وای او زه داس فکر نه کوم چې د شدت په زیات سي خو دا کار به دوی ته سیاسي ګټې ورورسوي او عدل به ثابت کړي په شین کې مخکلاله مخې د فساد ضد کمپاین اشاره زور اخیستی تیرونی جوته د سزا ورده یو ورځ مخکې د کمونیست ګوند په ملاتړ پیپلز ریلیف رسپانی راپور خپور کړی چې پکې راغلی وو چې د کمونیست ګوند جګپوړي د تحقیقاتو ډله مخکې لا په دې فکر کاوه چې دا به څه ډول د دې درک ور بدل کړي جوا د کمونیست ګوند لومړی جګپوړي چارواکي دی چې د فساد تور پرې لګیدل دي خو دا هغه د محکمې دوه پټ جریان او سزا ورکول ناڅاپي اعلان د محکمې جریان د ختمېدو یوې میاشتې وروسته وسو او دې کار خلکو ته ګډې وډې اشاره ورکړي د محکمې د جریان تفصيلات نه څرګندول او معلومات نه روښانه کول د مبصرین لپاره ډېره ګرانه کړي چې په دقیق هوای چې څه روان دي او دا ګرانه کړي چې په دې اړه اټکل وسی چې دا کمپاین پر غونډې دوی او یا د هغو چارواکو لپاره د درکول چې دوی خوندې دي او کنه
هالو آشنا رادیو
خبری اتری گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب نزدیکی پاکستان و روسیه و اثرگذاری آن بر روابط افغانستان و روسیه.
آیا د پاکستان او د روسیې د مقامات ترمنځ فوق‌العاده کتنې د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نږدېوالي په معنا دي؟ آیا د افغانستان په څلورلارې کې نظامي همکاري نوې بڼه ځان ته غوره کوي؟
سه شنبې نه تر پنج شنبې هر ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راډیو نه خبرې اترې گفت و شنود.
د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی لاندې خبرونه ته په ټول نړۍ کې مسلمانانو نن د پنځشنبه په ورځ د روژې په نیولو پیل کړی دی. په سعودي عربستان، مصر، ایران، اندونزیا او د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې مذهبي چارواکو د نوې سپوږمۍ په لیدلو سره اعلان وکړ چې د روژې مبارکه میاشت را رسیدلې او نن د پنځشنبه ورځ اوله روژه ده. پاکستانی چارواکو اعلان کړی دی چې د روژې اوله د جمعې ورځ ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله یوه بیانیه خپره کړه او په هغې کې یې ویلي دي چې په داسې حال کې د روژې د میاشتې سپوږمۍ د اسمان په لیرې ګوټ کې راښکاره سوې ده، زما میرمن میشل او زه خپل تاوده سلامونه ټولو هغو خلکو ته رسوو چې دلته د امریکا په متحده ایالاتو او په ټوله نړۍ کې روژه نیسي. د کونړ د ولایت د مروارې په ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویلي دي چې پرون د یمن په پایتخت سنا کې د څلورو موټر بمونو چاودنې چې لږ تر لږه 1 کس یې وژلې او 40 تنه یې زخمي کړي دي دوی وکړې. داعش ویل چې دا چاودنې د ایران د طرفدارو حوثي شیعه یاغانو څخه چې سنا یې نیولې ده انتقام اخیستل وه. د امریکا د دفاع وزیر د عراق د حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره دي د جګړې لپاره ډیر ځان چمتو کړي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي چې د عراق حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د داعش سره د جګړې لپاره کافي عسکر وګماري. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته وفادارو قواوو په خپلو وسلتونونو کې یوه بله خطرناکه وسله زیاته کړې ده او دا په اصطلاح فیلي راکټ دی او دا نوم له دې کبله پر ایښودل سوی دی چې هغه کله چې وتوغول سي نو د فیل ږغ راباسي. د اروپایي اتحاد حکومتونه په دې اړه لومړنۍ موافقې ته رسیدلی دي چې په روسیې باندې دي د یوکراین د بحران له کبله لګول سوي بندیزونه شپږ میاشتې نور هم دوام ولري چې په دې پریکړې سره کرملین په غوسه سوی او ویلي دي چې جوابي اقدام به وکړي. ټاکل سوی د هنګ کانګ پارلمان نن د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتو د اصلاحاتو په یوې جنجالي لایحې باندې بحثونه شروع کړي. بیجنګ د دې لایحې طرفدار دی مګر هغه د دې سیمې د دیموکراسۍ د طرفدارو ډلو لخوا رد سوی ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مخې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به نن اسمان شین وي. په فراه کې به نن د تودوخې لوړه درجه 40 وي او ټیټه به 90 وي. په هلمند کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه 40 وي او ټیټه به 80 وي. او په کابل او کندهار کې به نن د تودوخې لوړه درجه په کندهار کې 40 او په کابل کې به 40 وي. په کوټه کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 50 وي. او په پېښور کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 40. قدر مون اوریدونکو په همدې سره زموږ سهارنۍ خبرونه پای ته رسیږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو بل پښتو خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام په اوو بجو خپرېږي. اوس د زموږ خبرونه دوام لري. زموږ بل خبرونه چې د درې خبرونه ده، د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به دوی خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره
رادیو